په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې بیا هم ز هارون بچا در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ ونیس پروګرام هارون بچا هنري غړای درورو خبرونه به انیسا اجمل باندې کړی.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د اسلام آباد پولیسو سره تحریک انصاف د مشر عمران خان د خبرو په جواب کې ویلي چې پولیسو ته د دړکو ورکولو په نتیجه کې به قانوني کارروایی کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سبا له د اروپا څلور هیوادونو ته سفر پیلوي او ترکیه ویلي چې د خوراکي توکو څلور نورې کښتۍ د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو روانې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد پولیسو ویلي چې دوی ته دړکې ورکول او پرې د بېځایه تورونو لګولو په صورت کې به تر قانون لاندې کاروایی کیږي. پولیسو دا بیان پرون لاغرستو په ټویټر ورکړ چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې جلسې ته د وینا پر مهال پولیسو ته دړکې ورکړې. پولیسو زیاته کړې چې دوی خزینه افسرې او نورو مشرانو ته دړکې ورکول د ریاستي ادارو ضد عمل دی. عمران خان د خپل ګوند د یو غړي شهباز ګل د گرفتاري او پاغه د مبینه تشدد په اړه جلسې ته د وینا پر مهال پولیسو عدلیه کارکوونکو ته ګواښونه وکړل او ویل چې د اسلام آباد د پولیسو مشران په نه پرېږدي. د اګست په 19 عدالت ته د وړاندې کولو پر مهال د شهباز ګل داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې هغه ژاړي او د سابندۍ د ناروغۍ فریاد کوي. د شهباز ګل په یو شخصي ټلویزیون د پوز خلاف تر خبرو کولو وروسته د بغاوت او کرکې خورولو مقدمه درج شوې ده. بلخو د پاکستان د برېښنايي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا د پخواني وزیر اعظم عمران خان ویناګانو باندې په ټلویزیونونو نیغ په نیغه په خبرولو بندیز لګولی دی. په باجوړ کې د امن په نامه احتجاجي پرلت نن په درېیم ورځ هم دوام لري. د پرلت د جمعیت العلماء اسلام فی او د باجوړ سیاسي او مدني ډلو د اګست په 19 د ښار هډکوارټر مخې ته په سیمه کې د امنیت ټینګول لپاره پیل کړي. د دې پرلت یو متنظم او په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام یو مشر مولانا عبدالرشید رسنی سره په خبرو کې پرون وویل چې د پرلت مشران د غوښتنو په یو دیار لسنو کاتي ایجنډې سلا شوي او د حکومت نه په باجوړ کې د مکمل امنیت غوښتنه کړې ده.
پدې باندې اتفاق او اتحاد وشو. دلته چې کوم آواز د امن اوچت شوی دی دا د ټول باجوړ قوم متفقه او مشترکه آواز دی. ټول باجوړ په یو آواز په یو خوله هغه په دې خاوره باندې امن غواړي.
پرلتوال وایي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوی احتجاج به جاری وي. چارواکو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د خالی څوکۍ ان ای 215 سلوختمې لپاره د زمینی انتخاباتو لړکې رای اچول کیږي. د ټاکنو کمیشن ویلي چې رای اچونه به د مازیګر تر 500 بجو پورې جاری وي. د مشال رډیو خبریال وایي چې د رای اچونې لپاره امنیتي اقدامات شوي دي خو بیا هم ټول پولینګ مرکزونه حساسه ګرځول شوي. د څوکۍ د سیاستوال او ټلویزیون قربا عامر لیاقت تر مړینې وروسته خالی شوې وه. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سبا جرمنی، سویډن، ډنمارک او ناروې ته سفر پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د بلاول بټو زرداری د سفر به د اګست تر 26 وي. وزارت زیاتوي چې د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال به د خبرو زیات پام د پاکستان له دوو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو زیاتولو ته وي. ټاکل شوی چې بلاول بټو زرداری به له ډنمارک سره د آب و هوا بدلون په اړه د گرین فریم ورک انګیجمنټ په نامه تړون هم لاسلیک کړي. د پاکستان یوې نومیالۍ سندرغاړې نیرا نور بیګا له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. هغه د تیرې سمو دې راهیسې ناروغه وه او نن به په کراچۍ کې جنازه وي. د نیرا نور په مړینه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب په ټویټر د خفګان څرګندونه کړې او د هغې مړینه د موسیقۍ لپاره یو نه پوره کېدونکی زیان بللې دی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د لوګر د خوخی ولسوالۍ اړوند سیمو کې د بیګا د سیلاب له کبله لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 30 زخمیان شوي دي. نن د لوګر د امنیه کمانډانې بیان احمد الله انس مشال ریډیو ته ویل چې په وژل شوو کې نه ماشومان او دوه ښځې شامل دي. دی وایي چې 40 تنه اوس هم روکتي. نوموړي زیاته کړې چې د سیلابونو له کبله شاوخوا 3000 کورونو ته هم زیان رسیدلی دی. او د ترکیې د دفاع وزارت نن ویلي چې د خوراکي توکو څلور نورې کښتۍ د اوکراین د تور سمندرګي له بندرونو څخه روانې شوې دي. د ترکیې په وینا له دې سره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د غلې د برامداتو لپاره تر شوي تړون لاندې د اوکراین له تور سمندرګي څخه د وتلو کښتیو شمېر 130 ته ورسېد. په اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته او تر دې تړونه وړاندې د اوکراین د غلو برامدات تر څو میاشتو پورې بند و، چې له وجې په نړۍ کې د خوړو د بحران اندېښنې پیدا شوې وې. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مو اوریدل. اوس اوریدونکو هارون بچا هنري ګړای پروګرام د دې اونۍ خبرونه پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د اولنی کال پوره کېدو په مناسبت په افغانستان کې د موسیقۍ ترڅنګ پر نورو ښکلو هنرونو د بندیز پر موضوع جوړه شوې ده. خبرونه د اگست پر 15 په ژوندۍ بڼه شوې وه. دا وختي تکرار درورو. د مشال ریډیو د هارون باچا هنري ګړې په دې ځانګړې خبرونه کې اوریدونکو حمزه هارون باچا درته سلامونه وایم. دا ژوندۍ خبرونه مو درته پر کابل یا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د لومړي کال پوره کېدو په مناسبت راوړی. دا ځکه چې د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15 راهیسې چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، په هغه هیواد کې د موسیقارانو او سندرغاړو ترڅنګ د نورو ښکلو هنرونو هنرمندان ځانونه خوندي نه احساسوي، او همدا لامل دی چې د پام وړ شمېر افغان هنرمندان دا مهال افغانستانه وتلی دي. هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي، له دې هیواده د وتلو د لارو چارو په لټه کې دي. موږ د خبرونې ته هغه ځوان او نومیالي افغان هنرمندان مېلمانه کړي دي چې دا مهال په نورو هیوادونو کې له نوي سره د ژوند د هنر پیلولو په هڅو بوخت دي. له دوی به اورو چې د کابل سکوت د دوی او په ټوله کې د سیمې پر موسیقي او فرهنګ څه اغیزې کړي دي. په خبرونه کې به د سندرغاړو ګودر ځاځي، میر خان او امجد شهزاد د خبرو سندرو ترڅنګ د یو پیژندلي افغان انځورګر اقبال ترناک تاثرات او د دوو پښتنو پوهانو افراسیاب خټک او عبدالغفور لیوال څرګندونې هم واوري. د خبرونه په پیل کې به لاړ شو ګودر ځاځي ته. د افغانستان یو ځوان او پیژندلی سندرغاړی دی. ځاځي دا وخت په اسلام آباد کې دی. په ټلیفون را سره د ګذر جان خبرونه ته خراغ لیو مننه چې را سره ملګری شو.
بجا صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو له طریقې ټولو اوریدونکو ته سلامونه مینا او ډیرو ته هم د خپل هیوادوالو ته د تسلیت او د شریکې احساس لرم او دوی ته د دې ورځې تسلیت په دې وایم چې موږ ډیر څه ترلاسه ورکړو.
اباد اوسې مونږ خو دغه خبرې به کوو، خو اول به زه غواړم چې تاته مبارکي درکم. ستا سندره هم نن د خبره کړه، ډېره ښکلې سندره جوړه کړې ده، ډېره خواري پېښې شوې ده. پته لګي چې یو څوک واوري اخ وطن وطن داسې دی کنه، داسې نومې ده.
بالکل
نو دا اول دا نن ورځ د بیا څنګه غوره کړه چې دغه سندره خپل مینوالو ته او د هیواد خلکو ته وړاندې کړي.
کور ودان راشه صاحب دا سندره اصل کې مخکې د ویډیو نه زده ویډیو په چارو بوخت وم چې دا د ملګری د واتس اپ څخه هغه اډیو یې لیک شو، ډېر خلکو ته ورسېده خو کنټرول نشو. زما ورته همدغه ورځ نن ورځ ورته پلان و چې دا ویډیو له دې هم ښه جوړ شي. او په دغه ورځ چې مونږ مخکې څنګه وویل د نورو شیانو تر څنګ هنر موبایل او وطن کې موبایل، دا چې له وطنه ووتلو او هلته مو عجیب تجربې. نو دا د وطن درد یو مشترک درد، فکر مې وکړو چې راځه چې یوه چیغه باید وباسي. نو بس په دې سندره راغلم، نن مې ریلیز کړه په همدې مناسبت.
نو دغه سندرې شعر او کمپوز اډیو ویډیو چاره په دغه اړه هم لنډ معلومات راکې.
د دې سندرې کمپوزیشن چې ما سرزمین من چې ترکیش کمپوزیشن ده، هغه په فارسی باندې سندر ډیره مخکې شوې ده او په دې سقوط سره سم د سندر ډیر وزل ده. نو ما وغوښتل چې په پښتو ورژنیم دغه جوړ شي. شاعري ما خپل ورته کړې، فقط یو دوه بیت چې د عدالت ربا دالو بخورانه کې داغه دو بیتونه د اجمل خټک سیب دی نور شاعری ما ورته برابر کړی موسیقی دلته په اسلام آباد کې شوی وی او ویډیو هم د ډیرو خواو پکې ډیرې خواو پکې ښکیل وی الان معلومات دا دي خو لپته مرغه چې مخکې له ویډیو نه دا لیک شو هغه ګیله نه کوم له خلکو خو ځکه خلکو ته ورسېده بس ماته دا مهمه ده
سمه ده نو داسې کوو چې نورې خبرې بیا هله کوو چې اول دا سندره چون خبرې پیو شوې اوریدونکي به هم یو څه لیواله شوي چې دا څنګه سندره او زه ته بیا وایم زما ډېره خوښه شوه تاسو ډېر کمپوز په خپل دومره خوږ دی چې تا په دغه شعرونه او ټکی ډېر صحیح راوستي دي او ارینجمنټ ډېر ښه شوی دی بیا چا په ویډیو په یوټیوب وکته دا هغې به زه باوري یم چې ویډیو به یې خوښه شي دا آڈیو سندره دی زمونږ د مشال آڈیو رودونکو ته ورو تر سره اوس بیا نور خبرې کوو
سید کور مودان
اوریدونکو د مشال ریډیو د هارون بچا هنري غړی دا ځانګړي خبرونه ده تاسو پکې د ګودر ځازی دا نوی سندره چې هم نن یې خبره کړې ده دا مو واورېده او نوم یې ورته ورکړې دی اخ وطن وطن. ګودر جان را سره اسلام آباد د ټلیفون په لیکه دی او موږ دا نننۍ خپرونه هم د افغان هنرمندانو سندرغاړو چې له وطن دا وخت د باندې دي له دوی سره خبرو دوی سندرو ته ځانګړې کړې ده. نو ګودر جان ته بیا د افغانستانه کله ووتلې دا وخت په اسلام آباد کې خو طالبان چې کله په واک کې راغلل دغه د همدارز وه تیر کال د اګست 15 وه نو ته خو لکه چې په کابل کې وي نو څه وشو بیا هغه هغه صحنې هغه وختونه په تاسو څنګه تیر شو یا داسې کوم جدي خطر و چې تا غوښتل چې بس څومره زر چې کېدی شي له هېواده ووځي؟
بالکل اصلا زیاده ولې یو ډېر سخت جرأت غواړي چې سړی ټولې صحنې کیسه یې وکړي او د خپرونې حوصله به هم دومره نه وي. خو په مجموع کې زه خپله شخصا لومړی ورځو کې د هماغه ذهنیت په اساس چې مخکې مو درلود چې طالب بدل شوی هماغه ذهنیت یو څه ډاډ راکوه چې یاره دا پخوانی دا د شپږ نویم کال طالب نه دی بدل شوی دی خیر سیاست دی او د افغانستان کې تاریخ سړی ولولي همیشه حکومتونه دغسې بدل شوي دي. خو ډېر مطمئن وم ما داسې به نه وي لکه ځکه ذهنیت جوړ وم مګم د وخت په تېرېدو وبلیدل چې د موسیقي آلات مات شول موسیقي بنده شوه او زما په شان نور ځوانان چې څېرې اشناوي خلکو ته دوی له کوره نشو وتلی او چې وبه وتل په یو رقم نه یو رقم ځورې بل داسې یو انسجام نه و د دوی ترمنځ چې یوه خبرې وي ما یوه کیسه وي هر سړی په خپل فرمایش په خپل زړه باندې هر څه کول په خار کې د خپل شخص له کوره ډېر نه وتم او یو څه چې ما تر اوسه په دې عقله نه دي ویلي او نه یې وایم هغه دا چې څلور ساعته زه د دوی په بند کې وم او د خپل موټر راښکته کړم څلور ساعته زه یو رواني ډېر بد وضعیت کې او اصلا پوهېدم نه چې د زما ګناه څه ده ځکه زما دوه درې پروفایل وو هم موسیقي هم چې ما کار کوه هم ازادي راډیو سره کار دا ټول مې ذهن ته راتلل چې دا خلک بل اخره کوي څه اخرم دا شول چې دی زورون نه ورسته یو لیک را باندې امضا کړ چې ته به دا فعالیتونه نه کوې بس خلاص. نو هغه نه بعد زه بېخي ډېر وډار شوم بس بیا د پاسپورټ مشکل وو پاسپورټونه بند وو پاسپورټونه نه راکول دا خپله کیسه درته کوم. نو بیا په جنوري میاشت کې وتوانېدم چې له کابل راووسم.
خو ګودر جان دوی خدا سه تاسو ته زیات خو معلومات وی دا سه کم د عمومي بندیز پر هنر یا په موسیقي د عمومي بندیز کوم اعلان خو نه دی خبر کړی اواز دغه چې کوم وزارت لري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر هغه دا ویلو چې رمنګ به زور زیاتې نه کوو او د ارشاد او تبلیغ لارې به خلق دې ته هڅو چې له هنر لري وو سی یا موسیقي و نه کی یا سندره و نه وري کنه دا سه کم عمومي دوی بندیز لګول دي کوم اعلان خپور شوی دی؟
دوی دوی یو نړیوال ته چوي یو چې خپل دوی کې دا دواړه ډېر سره فرق لري. زه نه غواړم دا سړی سیاسي شي په دې هنر لحاظ وایم چې تاسو به اورېدلی وي چې خلکو په ودونو ورغلل ودونو کې خلک یو وژل به موسیقي په سر
خو دغه پیښه ځای په ځای شوی دی رپورت شوی هم دی په سوشل میډیا کې هم راغلی دی. خدا بیا د طالبانو مشران وایي چې دا بس ځنې طالبان دي په خپل سری توګه دا کارونه کړی دي کنه دا زمونږ غنې داسې یو عمومي پالیسی نه ده
او بل د دا یعنی چا جرأت نشو کولای موسیقي وکړي چاته وکړي ولی وکړي همدا اوس په زرګونه هنرمندان ناست دي په کابل کې په ټول افغانستان کې څوک یو شی خرڅي څوک بل شی خرڅي یعنی داسې وضعیت کې دي چې اصلا نه څلار نه لري بل دا ټولنه هم داسې جوړه ده چې هنرمند اوس په دغه نظام دغه شو چې هنرمند غیر د خپل هنر بل شی وکړي
هغه هنرمندان ګودر جان چې له افغانستانه دا مهال وتلی دي قسم هغه دقیق شمیر خو به ګرانی چې موږ ته ووایي خو یو اندازه راته ویل چې څومره شمیر هنرمندان دې ته اړ شوي دي چې له افغانستانه ووځي
دقیق به ونه شم ویلی خو دا هنرمندان که په څو کټګوري تقسیم کو یو هغه دي چې مطرح چیرته وي هغه فکر کوم چې نه نه فیصد به وتلی او یو بلټل هنرمندان چې دوی د کلون کلون د پلار نکنه دا هنر درلود څوک یو څه کوي څوک بل څه کوي دا په هر افغانستان کې په هر کلی هر ولایت کې خپل خلق دی لکه اوس موږ د کسر د پکتیا د زازیو کیسه وکم نو په سلګونه کورنۍ داسې شته چې هر کلی خپل یو هنرمند یو هغه خاندانی هنرمندان او دا خلق لري همداسې کابل کې که یوازې د خرابات کوڅې کیسه درته وکړم په زرګونه انسانان هنرمندان دلته اوسېږي نو دا سړی نشي ویلی ما ځکه دا دوه کټګوري وښودل چې اوس په ټول کریډټ په ټولو کارونو کې هنرمند سندرغاړی اخلي اما د دې تر شا خو یو ټیم وي یو کار وي د آلاتو غږونکي وي نو په دې اساس دقیق شمېر نشم ویلی که داسې ووایم چې تر یو لک یو نیم لک دوه لکه انسانانو پورې په افغانستان کې اوس هم
خلک دي چې پرته له هنره بل هیڅ نشي کولای. او دا وخت چې ته ګودر جان په اسلام آباد کې یې څو میاشتې وشوې نو دغلته ساده ژوند او د هنر لپاره امکانات برابر دي په څه شي بوخت یا غواړي به چې اسلام آباد کې پاتې شي کنه کومې بلې خواته د وتلو په دغه کې په هڅو کې؟
دلته خو د نورو وختونو په پرتله موسیقی ته ډیر وخت لرم خو امکانات هغه بره چې مخکې اوس خو دلته فقط د شپې ورځې سبا کول دي څه کار څه نشته فقط ځینې درسونه او د موسیقی کې ځینې نوي نوي سیزونه چې ما ورته پام وي هغه را زده کوو او درس وایم موسیقی د امکاناتو له وجې ورته ډېر امکانات ورته نه لرم دومره کوی شم چې یوه سندره دوه سندرې او بل خبردار چې دوستان ملګری نور هیوادونو کې شته دي چې دوی حمایت کوي مګر تر اوسه پورې زما یو خوی دی چې نشم کولی د چا حمایت جذب کړم نو پلان خو دا نه دی چې دلته پاتې شم کوم هڅې چې ما پیل کړي دي هغه روانې دي انشاءالله یو څو وخته نور به هم دلته یم ګورو به څه کېږي.
او تا په سندره کې وویل چې زهره د خپل خپلوانو ول وروره ل موره ل پلاره لری نو وطن کې چې د کورنۍ پاتې دا غوي په څه حال دي ستا خو به سره رابطه وي؟
غوي خدي زما په کورنۍ کې ټول دا خلک دي چې ورونه مې پلار مې چې دوی تبابت سره سره کار دی پلار مې یو متقاعد ډاکټر دی او خپل درملتون لري او ورونه مې همداسې خپل خلکو خدمت کې دي دوی داسې په ټولنه کې داسې شهرت یا داسې څه نه لري لکه یا موسیقي کړي یا سیاست کې داخلي داسې نه دي دوی آرامه دي خو د دوی پاتې کېدل هلته زما لپاره یو ډېر لوی تشویش دی ځکه باور نه دی په کار اوس خو دا هر څه کوم زه به کوم مګر داسې ډېرې کورنۍ د یو بل فرد لپاره ډېر ځورول شوی زما تشویش خو شته دی د لرې توپ خپل تشویش دی نو راتلونکي ته به ګورو چې هغوی د پاره څه کوی شو.
ستاسو خبره تلونکي غواړو ګذر جان ډېره زیاته مننه ستاسو سندره مو ورده نوې په دې هیله چې اوریدونکو د دوی به هم خوښ شوي وي. او ستا یو بل ملګری میر خان را سره دا وخت د ټلیفون په لیک راغلی دی هغه ته به هم نوبت ورکوو چې د هغه خبرې او تاثرات واورو خو تاسو سره به خدای پاماني وکړو ډېره زیاته مننه چې وخت راکړه. اوریدونکو د مشال ریډیو هارون بچا هنري غړی دا نن مو دا ځانګړي خبرونه راوړې او په دې کې مو افغان هنرمندان هغه چې له هیواد د باندې دي ملمانه کړی دي او نن داسې ورځ ده د اگست 15 ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره کیږي. نو موږ په دغه هیواد کې هنر سره چې په دې یو کال کې څه پیښ شو هغې ته کتنه کوو. همدغه خواست مو عبدالغفور لیوال چې د هیواد یو منل شوی تکړه لیکوال دی، شاعر دی، شنون کې دی، لاغه مې غوښتي وو چې موږ ته خپل تاثرات راولېږي. نو د غفور لیوال صاحب دا خبرې اورو، تر هغې وروسته بیا امیر خان راسره ملګری شي.
په تیر یو کال کې د افغان فرهنګ او هنر لپاره تر ټولو تور، تیاره او بد کال د افغانستان له سقوط څخه وروسته په زرګونو سندرغاړي، انځورګران، د تیاتر ممثلین، د سینما کارکوونکي، لیکوال، شاعران او د افغانی فرهنګ او هنر د ټولو برخو نمایندگان او فعالین له هیواد ووتل. همدا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مهاجرت او کډوالۍ ژوند تیروي او له بده مرغه د خپلو هنري پنځونو دپاره رواني او مادي او محیطي امکانات نه لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې دننه رسنۍ له پښو غورځول شوي دي. هغه هنرمندان چې په افغانستان کې پاتې دي د هغوی دپاره نه یوازې دا چې د هنري فعالیت او هستونو او تولید امکانات نشته، بلکې د هغوی ژوند هم په خطر کې دی. له بده مرغه سندرغاړي او د موسیقي د آلاتو بیلابیل غږونکي په بیلابیلو ولایتونو کې سپک شوي، اهانت ورته شوی دی، وهل شوي، ډبول شوي او حتی وژل شوي. د وسلوالو لخوا د خلکو د ودونو په محفلونو باندې تیری شوی دی او سندرغاړي ځورول شوي دي. د هنرمندانو شخصي حریم خوندي نه دی. هغه انځورګران یا نقاشان چې زیرو نقاشي کوي د هغوی آثار د له منځه وړلو له خطر سره مخامخ دي. تر ټولو لویه اندېښنه د افغانستان د نقاشۍ هغو آرشیفي ارزښتونو او موادو ته ده چې د افغانستان په آرشیفونو او ګالریو کې وجود لري. د سینما او تلویزیون آرشیفونه تر کلک ګواښ لاندې دي، موزیمونه له ګواښ لاندې دي. زه فکر کوم چې یوازینی کار چې اوس کولی شي افغاني فرهنګ ترې وبریده له کامل سقوط څخه وژغوري، هغه د بهر میشتو فرهنګیانو یوه هڅه ده چې پر یوه محور سره راټول شي او یو نړیواله مؤسسه رامنځته کړي که نړیواله ټولنه ورسره یو مقدار مرسته وکړي او دوی په خپله هم د افغاني فرهنګ د بیلابیلو هنري او ادبي برخو د نجات لپاره سره لاس یو کړي. زه فکر کوم چې تر هغې چې په وطن کې دننه یو ځل بیا د هنري فعالیت لپاره زمینه مساعدیږي، د هنر او ادبیاتو او فرهنګ د ځینو برخو د ژغورلو امکانات به مو رامنځته کړي وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکي عبدالغفور لیوال اوریدونکو تاسو خبرې واورېدې چې په دغه تیر یو کال کې چې پر کابل طالبان واکمن دي، د دغه افغان هنر او فرهنګ سره څه شوي دي یا افغان هنرمندان له کومو ستونزو سره مخامخ دي، په دغه اړه خپلې خبرې موږ ته کړې وي. او سره سره میر خان چې دی د افغانستان یو ځوان او پیژندلې سندرغاړی دی او د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی، له دوبۍ په ټلیفون را سره دی. ستړی مشه میر خان، مننه چې وخت راکړ.
سلامونه بچا صاحب تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم او ډېره مننه زم خبرونه ته راغوښتم.
او نو موږ خبرونه ستاسو لپاره جوړ کړی وای چې دا 15 اگست یو کال پوره شو چې طالبان پر کابل واکمن شي دي. تاسو افغان هنرمندانو موږ واورو چې دا یو کال په څنګه تیر شو، څه احساسوي؟ نو ته خو دا وخت په دوبۍ کې څه شی ژوند دې څنګه دی؟ په دې هیله چې خبرې یو څه کارونه به روان وي.
شکر د په هر حال باندې ژوند کڅه آسانم نه ده، لسره بیا ژوند پیلول، هر څه پریښودل، بیا له صفر نه هر څه شروع کول همیشه ستونزمن وي، خو بیا هم سړی باید په هر حال باندې شکر وباسي.
دا دغه کابل کې چې حکومت بدل شو، دغه یو تحول رامخته شو، طالبان ورغدل حکومت یې ونیو، نو موږ بل تاسو سره خبرې هم کولې دي خبرونه، ته به هم زموږ راتلې مشال لډیو باندې به استاله حال خبرې دو، استاله کارونو به خبرې دو، چې دغه دغه وخت کې ته له ملي ټلویزیون سره د سلاکار په توګه تا کار کوو، ځنې برنامه د لرلې او التم کارونه کول، فعال ژوند تیرو، نو هغه وخت څو چې دا ناسا په کیسه بدل شو په کابل کې، تا غنی هغه وخت هم د ملي ټي وي سره په کارو بوخت وي، او دا هغه وخت هغه خپل فعالیتونه را تلګ دغه کې را په یاد کی.
زه د معمول په سیر جمعې پورزم ما کار کاوه، نو د جمعې پورزم دفتر ته ولاړم او یو څه کارونه مې راغونډ کړل، او ما چمتووالی د استقلال د جشن د خبرونې لپاره نیولو، که څه هم خبرونه موږ د دننه مخکې ډیره لوی پلان کړی و چې خبرونه به ډیره ستره وي، خو بیا بعضې امنیتي ستونزې وې، موږ ته وویل چې خبرونه باید وړه وي، غټه خبرونه نه، په یو سالون کې یا حال کې وي وړه خبرونه. نو زه دغه په کارو چې بوختم، ما خبرونه پلانوله چې خبرونه به څه رقم وي، او بس شپښوا سبا چې شو هر څه بدل را بدل.
تاسو داسې کوم احساس، داسې کوم په یو څه پوهېدې چې دا حالات ګنه بدلیږي، یا دغه خوا ته خبر روان ده چې دا جمهوری حکومت په چپشي او طالبان به د دوی پر ځای کینی، داسې کوم خطر دې احساسو کنه؟ دا ډېر تاسو لپاره هم یو ناڅاپي وشو هر څه.
ډېرې افغانانو فکر نه کوو چې داسې ورځ به راشي چې په یو شپه کې به هر څه په بل مخ وي. دا بعض دوستانو سره سموخ کې نستو، هغه به همیشه راته ویل چې جلال آباد هم ونیول سي، د جلال آباد نه کابل پورې راتلل به هم دوی ته تقریبا درې میاشتې یا دوه میاشتې ونیسي چې دوی کابل ته راننوځي. نو دغه موږ ته موږ بیا پهونه تجربه هم نه درلوده، ډېرو مشرانو خو دغه ورځ پخوا هم لیدلې ده، او د دې د تېرو تجربو نه علم سره خسته واغه دا اوس دو درې میاشتې به ونیسي کدي جلال آباد تم را ورسیږي او غزنی تم را ورسیږي. او موږ ځوانان خو په همدغه فکر کوو، او نه ځکه چې زما کار ډېر د دولت په چوکاټ کې وو، او زما خپرونې به دولتي وې، نو همیشه سبا ما داسې کومه خپرونه پلانوله به مې جوړوله، نو زما به د امنیتي ارګانونو سره ملاقاتونه کېدل، دې سره به جلسې وې، او په دوه کې سما د دې هغه ډاډ ګیرنه به سما ته راکوله، او امنیتي تدابیر څه به نیول. دغه نه ماتم دغه علم حاصل کېده چې دلته ستونزه په دې وطن کې دغه نظر نه راځي، ځکه زموږ سربازانو قرباني ورکړې ده، موږ څومره هلته وو موږ پې ویاړل، نن هم پې ویاړو، سبا به هم پې ویاړو، موږ سربازانو ډېره لویه قرباني ورکړې ده وطن ته.
دا هنر سره په یو کال کې څو شو بیا تا بیا څو وخت پریک لو کړه، یادی ته ال شو چې بس اوس نور دلته ژوند نه کیږي، هنر خو بالکل نه کیږي، اوس بس خپې وباسه کنه، دا سه څو دا سه کم حالات یا څو وخت دا سره جوړ شو چې ته دغه کار ته ال شو؟
ما په دې څه کابل تر نن وتل، نوې حکومت دې رنن وتل کابل ته، ملي ټلویزیون ته ولاړل، نو زه فکر کوم په هنرمندانو کې ټول ناول ځان ما ولیده، ځکه چې دوی د ملي رادیو تلویزیون د موسیقي برخې ته ورغلي وو، او هلته ما یو څه خپل شخصي د موسیقي وسایل هغوی ته ډالۍ کړي وو، دا تاسو وکاروئ تر څو چې موږ نور درته اخلو، او هغه دوی مات کړل ټول. نو دغه انځورونه چې په هغه شپه ما ته راغلل، دا فکر کوم چې دا د سقوط په درېیمه یا څلورمه ورځ وه، نو زړه مې ډېر مات شه، ځکه چې هغه ما ډېر په مینه اخیستي وو، ډېر په محبت مې اخیستي وو، او هنرمند خپل د موسیقي د وسایلو سره بې انتها مینه لري، دا هر رښتینی هنرمند په ده باندې پوهېږي چې هغه څونه په هغو پام کوي، څونه ورسره مینه کوي، څونه یې په قدر کوي. او هغه انځورونه چې ما ته راورسېدل، نو بیا ما پرېکړه وکړه چې ښه یعنی وسم په دې وطن کې هنر او هنرمند ځایناست. نو بیا مې یو څو شپې نورې هم تیر کړې، یو هفته نورم وم تر څو چې مې خدایي لاره پیدا کړه، یو ملګری را سره مرسته وکړه او د افغانستان په موټر کې څنګه چې ما د وطن نه په وتلو سره وطن په خدای سپارم سندره وویلې، نو هغه قصه کټ مټ زما د وتلو قصه ده. همداسې مې یو بایک پشاو او په موټر کې د افغانستان نه وتم ازبکستان ته لاړم، هلته سرحد نه خور واوښتم او بیا د ازبکستان څخه امارات ته راغلم.
نو ته یوازې وتلې امیر خان که کورنۍ دې لا هم هلته په افغانستان کې ده او یا ورسره د رابطې کیږي کالته وي؟
زه اول یوازې وتم، خو اوس مې کورنۍ هم ټول په دوبۍ کې ده.
ښه، او دوبۍ کې چې ته وي نو ستا خو دغه ایونت مینجمنت او په دغه چارو کې ته دغه لرې کارونه دي کړي دي، یو سابقه لرې، نو اوس هم په دغه کارونو بوخت کې نه هنر ته هم وخت ورکوي، سندرې کمی لګیا جوړوي؟
دوبۍ ته راغلم، بیا د خوشبختانه مې اول د دوبۍ ایکسپو کې کار وکړ، دې سره ایکسپو په اداره کې مې ورسره کار وکړ تر مارچ پورې هغه سره بوختم. دغه نه بعد یو څو میاشتې نور مې خپل کاروبار خپل کم شرکت مې څه درلوده ورته مې په پښو ودرو، او سخت کال به زما د خوږ ملګري هنرمند شفیق مرید په مرسته هغه د بزنس په اصطلاح کې شراکت ورته وایي، نو دې وار به د افغانستان کلی په ګلوبل ویلج کې په شریکه مخته بیا وخی.
ښه، ډېر ښه. یو خبر زما کتره ته په معلومات راکې، دا تا خو د ملي ټي وي هغه د موسیقۍ برخه یاد کړه چې هلته د طالبان لاړل او هلته یې دغه موسیقۍ آلات یې مات کړل. په کابل کې دا د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم اداره هم و چې دغه ډاکټر رحمت سرمست یې مشري کوله، او هغه یو خپل یو ملي آرکسټرا یې لرله، هلته به ځوانانو هلکانو جینکو دوی به زده کړې کولې. هغه انسټیټیوټ ته هم ګرندی ورغلی وو او هلته هم د موسیقۍ آلات مات کړي وو، او کداره ته هم وایي چې هغه د ملي آرکسټرا چې وو هغه بیا له هېواده خو وتلې ده، دومره خو خبر وي زما په خیال چې یورپ کې چرته ده، خو چې په څه حال دي هغه ځوانان جینکۍ هلکان اوس هم د هنر په برخه کې دغه دي فعال دي کنه؟
هو، دی بیا د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ ته ورغلل، هلته هم د موسیقۍ وسایل مات کړي وو، او هغه شاګردان بیا یو مدابات د پرتګال سپانسر کړل، تقریبا 200 شاګردان دی پرتګال ته وستل، هلته ورته انسټیټیوټ جوړ کړای. خو زه فکر کوم چې له هغه ځای څخه هم ډیری ځوانان شاګردان سو هغوی د اروپا نورو هیوادو ته تللي دي، پرتګال هم پریښی ده، او زه فکر کوم چې استاد سرمست په دغه هڅه کې ده چې د آرکسټر بیرته په پښو ودرئ تر څو هغه شاگردان په بیلابیل ځایونو کې خبرونه ولري.
امیر خان، راتلونکي ته څه څومره هیله لري؟ څه به وشي که دا حالت هم داسې دوام به وکړي کنه؟ یو څه هیله شته چې لږ تر لږه د افغاني فرهنګ، پښتو موسیقي، هنر دا کوم هنرمندان چې د باندې دي، څنګه چې لیوال صاحب هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دوی کولی شي چې په اوس وخت کې خپل کارونه دغه کې منسجم کړي او ترمنځ هماهنګي پیدا کړي او ځینې کارونه په شریکه وکړي، دغه امکانات لري یا کومه خوشبینی ویني؟
بچا صاحب، زموږ خو د فرهنګیانو وظیفه دغه ده فرهنګ ژوندی وساتي، او مونږ څونه څه توان لرو په دې سختو شرایطو کې. زه په دې ښه خبر یم او ملت دې په دې خبر وي، زموږ وطنداران دې په دې خبر وي چې یوه سندره لګښت غواړي، او په دې حالتو کې چې موږ هر څه پریښي دي او راغلي یو، نو موږ که د یوې سندرې هم جوړول هم فکر کوو، نو دا په دې معنی ده چې موږ د خپل نس نه یوه ټوټه ډوډۍ ډالۍ کوو. فرهنګیانو دغه وظیفه ده، دغه مینه ښکاره کول دي. موږ تر څو چې ژوندي یو هنر ته به خدمت کوو، د افغانستان موسیقي به ژوندۍ ساتو. دغه یوازینۍ لاره دغه د پاتې ده چې په خارج کې موږ کار وکړو، سندرې جوړې کړو. دا اوریدونکو نه مې دغه هیله ده چې خپندان ونه ځي، دغه وخت کې ډېر زیات ضرورت لري ورته. جلا وطن سوي دي، هر څه پریښي دي. هغه کوم هنرمندان چې په افغانستان کې د خدای مو د هغې د حاله مه خبروه، هغو په حال باندې موږ خبرېږو. ډېره بېچارهګۍ کې دي، څوک رنګ مالی کوي، څوک کورونه پاکوي، څوک د ګاز دکانونه جوړ کړي دي ګاز خرڅوي، څوک تیل خرڅوي، چا ریړې اخیستې ده نه خود کشمش خرڅوي، او څوک خپل لکور کالی خرڅوي تر څو خپل بچو ته ډوډۍ ورکړي. نو د هنرمندانو سره په وطن کې مرسته وکړي، بعضې اتحادیې شته چې د هغو له لارې تاسو ورسره مرسته کولی شي تر څو موږ وکولی شو ټول یو ځای د افغانستان فرهنګ ژوندی وساتو.
ډیره مننه امیر خان، ژوندی او ګړندی راته اوسې، خوشحاله اوسې، وخت راکه مونږ ته بیا. ډیره مننه، آباد اوسې،
کور ودان. ډیره مننه، ژوندی
اوسې. اوریدونکو، د امیر خان یو سندره چې د سولې ته ویلې وه، هغه وخت په کابل کې جمهوری حکومت و، د سندره به واورو یو ټوټه، او بیا به د افراسیاب خټک صاحب خبرې واورو چې مونږ ته را لېږلې دي، او ورپسې بیا امجد شهزاد له ملکنډ را سره به ملګری وي. اوردونکو، د مشال ریډیو د هارون بچا هنري غړی د ځانګړي خبرونه ده. اوس په خبرونه کې د افراسیاب خټک چې دی، هم شاعر دی، لیکوال دی، سیاستوال دی، د نه هم خاص کړو چې دا د طالبانو چې یو کال د واکمنی نن پوره کیږي، نو په دغه حواله چې هنر سره سپیښ شو او دی وته څنګه نظر کوي، د چون شنون کې دی په چارو نظر وي، نو د موږ خپل تاثرات را لګري دي د خټک صاحب د څرګندونه به وګورو.
ز د ریډیو مشال ډیر مننه کوم چې په افغانستان کې ورپېخ انساني ناورین باندې، او خصوصا تیر یو کال په شیرو شهیدو مسلو باندې دا نن پروګرام کوي، او ماته هم د یو څو ماتو ګډو خبرې کولو موقع راکړی ده. ارستاد چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې افغانستان کې په وقفې او فیصله کېدونکي جنگ ډېرې شدیدې مسلې جوړې کړې دي. خدا خصوصا تیر یو کال کې چې کوم نورین یا تراجیدی یا المیا رامنځته شوې ده، هغه تر ټولو زیاته خطرناکه او شدیده ځکه ده چې افغانستان کې حکومت، ریاست یا دولت سقوط کړی دی، او هغلته کې هیڅ قانون، هیڅ نظم، او خصوصا د افغانانو لپاره هیڅ، یعنی د هغوی مسؤلیت یا ساتنې لپاره هیڅ شی پاتې شوی نه دی، او لکونه افغانان خپل وطن پریښودو باندې مجبور شوي دي په بدو حالاتو کې. په دې کې خصوصا ښځې، ماشومان د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. نو دغه نورین یا دغه تراژیدي چې ده، د دې یو اړخ فرهنګي دی، یعنی شعر، موسیقي او نور هنرونه، ښکلي هنرونه هم د دې تراژیدي ښکار شوي دي. افغانستان او افغان پښتون وطن که سړی وګوري، نو دلته د جغرافیا داسې وه، لرغوني تاریخ کې سړی وګوري چې دلته د شمال نه جنوب ته هندوستان د تلو لاره وه، او دلته ډېر جنگونه او تړاکونه راغلي دي، او د پښتنو افغانانو وطن ریز مریز کړی دی. دې سره زموږ تهذیبي حافظه، تمدني حافظه چې ده، په دې کې هم شلون راغلی دی، او مونږ نن په پخوانی خبرې خطا شوې دي، هېرې شوې دي. د کندهار تمدن د دې ډېر روڼ مثال دی چې تاسو ګورئ چې د پېښور، سوات، او ننګرهار او کابل او بامیان پورې او خور تمدن شو هغه د ورستو راتلونکي جنگونو په وجه زموږ نه خطا شوی دی. او بیا قبایلی ټولنه وه د پښتنو ټولنه قبایلی پاتې شوې ده. نو دا شفاهي تمدن یا زبانی تمدن و، یعنی خلکو کتابونو په ځای باندې زبانی خبرې کولې او یو نسل نه بل نسل ته اوښتې. نو په دې کې بیا زمونږ ولسی ادب ولسی شاعري او موسیقي ډېر رول لوبولی دی او ډېر زمونږ خبرې چې دي هغه په دې ولسی ادب کې یو کل نه بلکل ته رسېدلی، بلکې سوونه کاله په مخ راغلی دي. نو که تاسو وګورئ نو د پښتونخوا او د افغانستان فطري چاپېریال غرونو سیندونو سردرو تړو تیګو سلو ساندو سندرو شجرو انانو رواجونو او متلونو له مخې مونږ د خپلې ملي روحیې ټاکنه کړې ده. دغه ملي روحیه بیا زموږ په ولسي ادب کې خوندي پاتې شوې ده، چې هغه په لنډۍ چاربیت بګتۍ نه علاوه موسیقۍ کې هم شامله پاتې شوې ده. نو لہذا مونږ لپاره د موسیقۍ او د شاعرۍ اهمیت ډېر زیات دی. اوسنۍ درجې کې بدقسمتۍ سره زمونږ د شاعران او موسیقاران او د هنرمندان ډېر مشکل سره مخامخ شوي، ځکه چې موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی دی یوویشتمې پېړۍ کې، او خلک مجبور دي چې پېښور ته او نور ځایونو ته راغلي دي. نو ما یقین دی چې پښتنو فرهنګ به یوازې د خپلې مظلومیت خبره به نه کوي، بلکې مبارزه به کوي د جنگ خلاف، د تشدد خلاف، د خشونت خلاف، لکه چې تیرو څو کلونو کې کړې ده. او امید دی چې دی به افغان پښتون به د دې نورین هم داسې راوځي لکه د سکندر، چنګیز، تیمور، بابر، اورنګ او د فرنګ د نورینونو راوتلی دی.
د پښتون افغان وطن د فرهنګ، کلتور، موسیقۍ، د ارزښت او دا اوس چې د دغه سروان دي په دغه سیمه کې په دغه اړه مو د افراسیاب خټک خبرې واورېدې. اوس را سره اورېدونکو امجد شهزاد چې دی د ملکنډ د تاڼۍ کلي دی، پېژندلی شاعر او لیکوال دی، سندرغاړی هم دی، او دوی بیا په وروستیو کې د ځینو ملګرو په مرسته د هغو هنرمندانو لپاره، د افغان هنرمندانو لپاره چې په وروستیو کې پېښور ته کړه شوي دي په کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته، هغوی ته یو څه ستونزې جوړې شوې. نو شهزاد صاحب او ملګرو یې د هغوی لپاره هلته غږ پورته کوو، احتجاجونه یې کړي وو، لاریونونه یې کړي وو. نو شهزاد صاحب، ستړی مشي خبرونې ته مننه چې وخت یې راکړل مونږ ته. شهزاد صاحب، ما خو خبرې به تاسو سره ډېرو کوو، خو وخت را سره لږ دی. یو بل میلمه به هم مونږ د جرمني نه اخلو، نو که په لنډه توګه را ته ووایي چې دغلته اوس حالات څنګه دي. تاسو چې کوم یو مبارزه روانه کړې وه چې دغه پېښور ته کړه شي هنرمندان یو څه آرام ژوند وکړي، د کار روزګار فرصتونه ورته برابر شي، په هغه چارو کې تاسو څومره بریالي شوي او دغه هنرمندان اوس دا وخت په څه حال دي؟
په دغه یو کال کې خو ښه پوره پرمختګ شوی دی. د هغوی د ستونزو په هوارېدو کې اوله کې ډېر مشکلات وو، ډېر ستونزې وې په هر حواله، وې د انتظامیې د اړخ نه هم وې، او داسې مالی ستونزې هم وې او نورې کیسې وې. اوس د فضل دی د الله چې دغه ټولې مسلې تقریبا د ډېر حده پورې هوارې شوي دي. د هغوی د زیږی ستونزې هوارې شوي دي. د هغوی د هنري هلو ځلو د فعاله کولو دپاره مونږ چې کوم د نورو ملګرو په مرسته کومه منصوبه جوړه کړې وه هغه پلې شوې ده. دغه هنرمندان اوس زموږ په پښتونخوا کې خپلې هنري هلې ځلې کوي. دلته کې خادوله، خوشحالوله چې څنګه د دیزي هنرمندان دي، دغه خلک هم دي، بلکې زموږ د دیزي ځایي هنرمندان د ځان سره پکې کم چې د دې نږدې ملګري دي، خامخا اړیکې لري خپل کې هنرمندان. نو هغوی د ځان سره بوزي هم که سندرغاړي دي، کارکسترا ده، او که د دې سره تړلي نور شبکې دي، کیسې دي، هغه ټول په روزګار شوي دي. ځینې انتظامي ستونزې په دغه وروستیو کې وې د پښتونخوا د انتظامیې د اړخه. نو هغه کې مونږ چې دغه احتجاجونه وکړل، لاریونونه مو وکړل، نو هغه ستونزې هم د ډېره حده پورې هوارې شوي دي. دوی ته د ایوین د طرفه مونږ کوشش کړی دی چې ټولو ته د دې چې کوم کارونه وي چې هوا سره وي، چې کوم انتظامي ستونزې دلته نه وي، بیا هم دغه دي چې بې ځایه شوي دي د خپلو ځایونو نه. نو هغسې آرام ژوند خو دلته نه شي کولی. مونږ اوس هم حالی زلی کو چې آی دنا کوم چې بهر تلل غواړي چې بهر لاړ شي یا دلته کې پاتې کېدل غواړي یا فامیلونه دي وسره نو چې هغوی خپل ژوند په قرارو کې دلته په خصوصي توګه د هغوی چې کومې معاشي مسلې دي د معاش مسله ده د روزګار مسله ده چې هغه حل شي نو هغه لا وخت غواړي نور هم لکه څه ستونزې وړې وړې شته چې هغه هواري شي او د هغې لپاره نور هم کار وشي.
په ډېره زیاته مننه شهزاد صاحب تاسو نه تاسو سره بخت پیمانی کوي ځکه چې یو بل ملمر سره دی وخت را سره 15 منټه پاتې دي تاسو سره خبرې ډېرې زیاتې کېدې شوې خو بیا هم ډېره مننه چې پرونی تر راغلي آباد اوسې. اوس په ورزو اقبال ترناک دی په جرمني کې دی د پیژندلې انزورګر دی نقاشي کوي رسامي کوي. ترناک صاحب ستړی مشي خبرونې ته خراغ لی د مشال رادیو مننه چې موږ ته د وخت راکړ.
سلامونه سلامونه بچا سب ستړي مسي تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او خوشاله يم تاسو سره ما
بچا سره مونږ هم خوشاله یو نو که تاسو راته په لنډه تو غوای چې کله و چې جرمني ته راغلی یو د ژوند او د هنر مو څه حال دي څه امکانات دي دغلته خو په دې هله چې ژوند مو خوي
مننه بچا سب دلته تقریبا تر یو حد پورې خدا خو هغه څه چې موږ ارمانونه اوس موږ هلي ویس په خپل ملک کې د هنر په برخه کې پرمختګ وو خواري ولا هغه ټول عمل ته پاتې دي. یعنی تقریبا نوې نظام څخه درې میاشتې تیرې سوې ویس زه کابل پانتون ته ولاړم ومې کتل زما ټول استادان تللي وو تقریبا هغه د کار خلک هغه تکړه پروفیسران چې موږ ورته تمې ویز موږ ورته هیلې وې موږ بهلته یو څه زده کول او یو څه به مو لاسته راوړل هغوی نه ول. لږ وروسته مو تصمیم ونیوی چې دلته د تعلیم او دغه د هنر د پرمختګ لپاره هم باید هجرت وکړو راووزو او لاړ شو. سره له دې چې هلته ارزښت هم نشته او تر ډېره حده پورې ډېر هنري موضوعات وسې هغه هلته بند شوي وو او چا نه سوی کولی چې هلته هغه خپل کار په سمه توګه مخته بوځي. لږ هغوی څخه وبخښي.
او مننه ترناک صاحب. نو یو دغه موسیقي او هنرمندان دا خو لګا داسې ښکارا سامله خبره وه دی لږ زیات زیان په خطر کې حساب وو دغه ملګرو چې موسیقي سره تړاو. تاسو بیا چې هغه ملګري چې انزورګری کوله رسامي کوله تاسو هم غني دغه فکر کوو چې را تاسو ژوند ته خطر پیښ شي یا تاسو به وزورول شي؟
دا د انزورګری موضوع چې دا اوس کوم داسې وایو چې دغه سیاسي موضوعات یا هم هغه ورځني اجتماعي موضوعات دي هغه نسبت تر لیکلو په انزور کې ډیر واضح رسیدای شي. یعنی د انزورګری لپاره ډیر مبارزې کېدای شي او دغه لپاره ډیر واضح پیغام رسیدای شي. نو دوی تر ډیره حد پورې مخالفت خودلې د معاصر هنرونو سره خودلې د معاصر هنرونو چې دي هغه نو بیا د ټولنې هغه اصلي او کره حالت بیانوي ښکاروي او په هغه کې خپل پیغام رسوي. نو دا اتمن چې تاثیر یې درلودی او دوی به اتمن مخالفت خودی.
موږ سره چې غفور لیوال صاحب کوم خبرې کړې دي هغه کې هغه یو ستونزې ته اشاره کړې و چې په کابل کې کوم د انزورونو ګالری وي یا آرشیفونه وو هغه دا وخت د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. نو تاسو هم دغه خطر احساسوئ؟
بچا صاحب دسې دسې یو خو د عمومي انزورګری د غسر به کېدای شي ډېر به مشکل ونه لري مګر اصل انزورګری یا هنر چې دغه د معاصر هنرونو برخه ده چې په هغه کې ټولنې ته یو پیغام رسي یا هغه مفهومي انزورګری د غسر مخالفت ستا او روان ده تر ډېره حده پورې ځکه هلته د چیرې یا هم د فیګور انزورګری ته اجازه نشته. نو تر ټولو ډېر پیغام چې رسول کېږي هغه د انسان په هغه چیره په هغه احساساتو او د فیګور په حرکتو کې رسول کیږي او دا به یو ډیر غټه ضربه وي. تقریبا په دغه شلو کلونو کې تر یو څه حد پورې یو څه خواري پکې سوې ولا تر یو حد پورې ډیر نه. خو اوس چې زه ګورم زه وایم چې هغه به له صفر سره ضرب کې.
دا یو کال چې تیر شو د وطن له حاله خو موږ ټول خبريګو رسنۍ دي تاسو کله داسې هڅه کړې چې دا سچ وشو په یو کال کې دا انزور کوي خلکو ته وړاندې کوي د یو نه یو طریقې لاره؟
لګیایم بچا صاحب تقریبا لاس عمومي غټ تابلوګان دې پرو باندې کار کوم د خپل تیر یو کال د مهاجرت دوره چې د څنګه راغلم دلته شرکم تیر شو او هلته څه وضعیت د لهنر سره کوم وضعیت روان ده پر غوي باندې کار کوم چې تقریبا دوه میاشتې ورسته یو نندارتون دلته په جرمني کې بیا وړاندې کوم له خیر سره جوړوم بیا
سمه ده ترناک صاحب بس مونږ هم دعوت کړی جرمني ته درشو تاسو نندارتون کې ګډون کو ډیره زیاته مننه خوشحال اوسې خوشحال اوسې اور دن کو د مشال رادیو مهرباني هارون بچا هنري ګړای و دا ځنګړي خبرونه متاثر وړي و مونږ پکې هڅه وکړه چې په دغه تیر یو کال کې چې په کابل طالبان واکمن پاتې شول دغه هیواد له هنر سره څو شو هنرمندانو خبرې تاسو اورې دي د زنو په هانو هم نو د خبرونه په پای کې د بریالي سمدیپ غږ دا یو سندره مدرت ساتلې لدی خوند واخلې او زهارون بچا په نجات وغوړم په مخه مخه
ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکړه
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي
اوهو دا او بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تاسو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ وکړه
دا خور اختیار آغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې